ترشنه آسمان لاندی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. د ترشنه آسمان لاندې پروګرام ته مو هرکلی کوم. د نړۍ کابو ټول هیوادونه له خپلو وګړو مالیه اخلي او دولتي او انکشافي چارې پرې پرمخ بیایي. همداراز خلکو ته د مالیو د عوایدو باندې خدمات وړاندې کوي. په بیلابیلو هیوادونو کې د مالیو اندازه توپیر لري. همداراز مالیې بیلابیل ډولونه لري. ځینې حکومتونه د مالیې په اخیستلو کې خورا جدي دي. هغو کسانو ته چې له مالیې څخه د ځان خلاصولو لپاره ټګي او درغلي کوي سخت سزا ورکوي. په دغو هیوادونو کې داسې شرایط هم برابر شوي چې د خلکو عاید نسبتا په اسانه معلومی شي او نه مالیه ورکوونکی او نه هم مالیه ټاکونکی له خپل حده تیری کوي. په افغانستان کې یو شمېر دوکانداران، کسبګر او کاروباریان وایي د طالبانو حکومت پرې مالیه دومره ډېره کړې چې دوی د ورکولو توان نه لري. خو طالبان بیا وایي چې مالیه ډېره کړې نه ده، بلکې منظمه کړې ده او څوک نه پرېږدي چې له مالیه ورکولو ډډه وکوي. په دې خپرونه کې به د مالیه پر اهمیت، د مالیو پر ډولونو او د مالیه د ټولولو پر شرایطو خبرې وکړو. په دې به هم وژغیږو چې پخوا څومره مالیه اخیستل کېده او اوس څومره اخیستل کېږي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي، د مالیه وزارت د شکایتونو د ریاست پخوانی رئیس نصر الله وفا، او دغه راز د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند. میلمنو ته هرکلی وایم او تاسې اوریدونکو ته هم د خپرونې په ترڅ کې نوبت درکوو چې له سټوډیو سره تماس ونیسئ، په مستقیم ډول زموږ له میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ او یا هم د مالیو په اړه خپل نظرونه ورسره شریکې. اول به په دې خبرې وکړو چې مالیه څه دی، څه ته مالیه ویل کیږي. حافظ صاحب مهرباني، اول که تاسې په دې اړه نظر څرګند کړئ.
سلامونه اونې کې هلي تاسو ته، زما ګران ملګری او همکار ښاغلی حاجي یونس خان مومند دی اتاق مینیستیال، او همدارنګه نور میلمنو ته، او د ازادي د ږغ محترم لیدونکو او اوریدونکو ته. مالیه خو د دولتونو د اقتصادي لګښت د پوره کولو لپاره په بیل بیل نمونه اخیستل کېدلې. په اسلامي هیوادونو کې د خلافت له وخته څخه، خلفای راشدین څخه بیا وروسته، د امویانو او عباسیانو او عثمانیانو او د غزنویانو او غوریانو، د ټولو په وخت کې په نوم د عشر او زکات او مالیات پیسې راټولولې چې د لشکر او د نور لګښتونو د حکومت د پوره کولو لپاره باید دا مالیات ترلاسه شوي وای. اوس هم دا په مدرن دنیا کې هم دولتونه پر مالیات باندې ولاړ دي، خو مالیات باید د هیوادونو د اقتصادي وضعیت په پرتله واخیستل سي، ځکه چې مالیه ورکوونکي په خپله د مالیات سرچینې دي. که چیرې هغوی باندې مشکلات زیات سي،
بله،
دا د دې شتمنی او یا په اصطلاح تشبث له بینه ځي، او په حقیقت کې د دولت د مالی سرچینې کمیږي.
اوس به ورشو ښاغلی یونس مومند. مومند صاحب، ځینې خلک شکایت لري چې د طالبانو حکومت له خلکو ډیره مالیه اخلي. تاسو هم اوس په افغانستان کې یاست، هم به تیر وخت په حکومت په محل به هم کاروبار درلود، وسیم لري، در ته وایي چې څه فرق کړی دی مالیه د تیر وخت او د اوس وخت په منځ کې څومره توپیر راغلی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلامونه تاسو ته او ډیر دروند مشر جناب د سکتور استاد جناب محترم حفیظ صاحب بزرگوار ته، او وفا صاحب محترم ته ټول تخپلې نیکی او سلامونه وړاندې کوم. لکه مخکې چې جناب اپیزی صاحب اشاره ورته وکړه، مالیه واقعا د یو ملک د رفاه، د اقتصادي پیاوړتیا او د عمل منفی کارو لپاره مالیه اخیستل کیږي، او دا یو رواج په اسلامي نظامو کې چې د نظام د سپاس ساتنه پر ملت باندې فرض نو په لحاظ مالی اخستل کیږي. زما د مالیاتو په فکر زه فکر کوم چې د افغانستان د مالیه قانون که چیرې جناب حافظ صاحب محترم چې څو وخت هغه د قانون مطالعه کړی دی، بعضې قانونونه چې د افغانستان د اوسني شرایطو سره په مشکل کې وه. یو کاپی پیس قانونه تقریبا تر ډېره حده پورې دا راتلل او په افغانستان کې مالیه اخیستل، ولې هغه وخت مالیه څخه چې خلکو سټه کوي، په طور د مثال د یو شي محصول تقریبا دا یو مثال در کوم، محصول هغه شی په قانوني لاحیه کې هغه به 3,00,000 افغانۍ، ولې د هغه څه تقریبا 50,000 افغانۍ خله، ولې څه شی په تغیر جنس محصله دی. مالیه هم پخوا چې پر یو چا به تقریبا 10,00,000 افغانۍ مالیه راتلله، دا مالیه به چې شاید جناب حافظ صاحب محترم او وفا صاحب محترم زما سپرې دي کې هغه هلته یو څه په کښتو ساحو کې لږ څه مشکلات موجود و، یا هغه د افغانستان کې چې تقریبا د پخوا څخه د فساد موجودیت و، نو دا به ورسره نیم کېدل، یا به د تجار او د مامور په مابین کې به معامله کېدل او دا به خلاصه. ولې اوس زه فکر کوم چې دا شی نسته، خلک د دې څخه شکایت لري. قانون هغه قانون دی، یو څه سهولت ډېر پکې راغلی دی. مثلا جرایم ټوله معاف شول، تېر کال تېر کال روژه کې جرایم ټوله معاف شوله. د پخوانی وزیر صاحب مالیه چې دغه د وخت دغه پیشنهاد او یو لوی غټ کمیسیون چې د تجارانو په غوښتنه د کمیسیون وټاکل شو، چې پر ټولو شانو باندې مالیه تي ول تجار ته چې په کومه مالیه خوشاله چې پر تا باندې وټاکل سي، آیا دغه مالیه لکه اوس چې موږ تا ته درکو ته په دې خوشاله کنه؟ نو دا تقریبا یو کمیسیون. بیا په هغه کمیسیون کې یو بل میده چې د جناب شیخ صاحب معظم علی قدر امیر المؤمنین صاحب له خوا څخه منظور شو، هلته یو د مالیه کمیټه جوړه ده. که چیرې سړی په مالیه کې کمیټه ولري یا پر یو شي باندې زیاد وي، هغه کمیټې ته مراجعه کوي او په هغه کمیټه کې بیرته دغه پر دغه مالیه باندې بحث کیږي، هم یې حقوقي چارې څړل کیږي، هم یې هغه جنس څړل کیږي، او هم څړل کیږي چې آیا دا څومره د ملت په ضرر دی، د مستحلق په ضرر دی، هغه سنجول کیږي او بیا پر هغه باندې فیصله کیږي، بیرته بیا ریاست الوزراء ته پیشنهادیږي او په دې کې اجرات کیږي. لکه تقریبا درې څلور ورځې د مخه تقریبا د ټانګو پر مالیه باندې، د تیلو د ټانګو پر مالیه باندې چې خلکو شکایت کړی و، یعنی هغه دومره ناچیزه مالیه و چې تقریبا پر یو ټن تیلو باندې تقریبا 600 افغانۍ د مالیات راغلی و. څه چې موږ حساب وکړو دا پر یو ټن باندې نه ډالر کېدل، بیرته چې ټوله ټانګواله راله قناعت ورکول سو، دا مالیه پخوا تقریبا 2.5 روپۍ و، بعض وخت ثابته مالیه و، په بعضې ځایو کې چا ورکول او چا نه ورکول. یعنی اوس تقریبا د افغانستان ټول پمپونه رالل. موږ دا خبرې زه یو بې طرفه خبرې درته کوم چې ټوله خلک راله او دا یې وویل چې موږ اوس د مالیه په ورکړه کې موږ اقدام کوو، ولې مالیه ګذاب نه سو ورکولی؟ هغه مالیه چې پر موږ باندې ایسول سوې ده هغه ورکوو، ولې مشکلات په دې چې خلک په دې پوهېږي چې زما په مالیه باندې اوس زما په سړک مصرفېږي، زما په سالان کې مثلا تونل په جوړیږي، د کوشتېپې کانال په جوړیږي، د افغانستان سرکونه بلازي، د معلمینو معاش.
ډېره مننه سلامت اوسې ښاغلی مومند. دلته یو مسله ده، یو شکایت چې خلک ډېر کوي، یو هغه خلک دي چې له بهر نه مال واردوي، سوداګر دي، هغوی به شاید د ګمرکونو په برخه کې ډېر مشکل نه لري، لیکن شکایت غالبا د عامو یا وړو سوداګرو دی، دکاندارانو دی، چې ځینې وایي چې په لوحو باندې هم ورنه پیسې اخیستل کیږي، یعنی عاید کم دی او له دوی نه ډیر مالیه اخیستل کیږي. په دې به هم وروسته خبرې وکړو، خو اوس به ورشو ښاغلی وفا ته. وفا صاحب ان شاء الله چې اوس به زموږ ژغ اوري، همداسې ده؟
سروان صاحب تاسو ته، قدرمن حافظي صاحب ته، مومن صاحب ته، او د باس ټولو اولیدونکو ته سلامونه وړاندې
کوم. ډیره مننه وفا صاحب. تاسو په تیر حکومت کې وی، هغه وخت له مالیه تر څه حده پر حکومت کولای شوی چې ټوله کې؟
سروان صاحب، قدرمن استاد حافظي صاحب ناست دی، مالیه خو یو الزامی او اجباري شرط ده. که څه هم چې په تیر جمهوري نظام کې په یو شمېر لري پرتو ولسوالیو کې د مالیې په راټولولو کې مشکلات ول، هغه هم دلایل معلوم و چې نامنی ولا، او حکومت مامورین په دې نه توانېدل چې د خلکو کوم مکلفیتونه چې دي هغه ترلاسه راوړي، او متاسفانه په دې برخه کې جنگ و نامنی و ډیر غټ تاثیر درلوده. ولی په ټوله کې مالیه راټولېدله په منظم شکل باندې، لکه څنګه چې مومن صاحب وویلي هماغه قوانین اوس هم پلي کېږي، هماغه پخواني مالي طرزالعملونه دي چې پلي کېږي او خلک یو څه اوس هغه د هغه په اصطلاح باندې لا انفورسمنت یا هغه په اجباري ډول باندې په خلکو فشار راوړل کېږي چې مالیه ترې راواخیستل سي. یعنی په ټوله کې پخوا هم مالیه په منظم ډول باندې په تېر جمهوریت کې راټولېدله.
یعنی تاسې چې منظم ډول وایي، یو خو صحیح ده چې هغه سیمې وي چې د دولت په کنټرول کې نه وي یا ناامن وي. آیا په هغه سیمې کې، په هغو سیمو کې چې د دولت په کنټرول کې وي، مثلا ښارونو کې، په منظم ډول له ټولو مالیه اخیستل کېده؟
سروان صاحب، په ښارونو کې په منظم ډول باندې مالیه راټولېده. متاسفانه په یو شمېر زورواکي او یو شمېر هغه مافیا چې هغوی د ډېرو لویو شرکتونو رهبري په غاړه درلودله، هغوی لا هم په خپل وخت سره مالیه نه ورکوله یا حتی حاضر نه ول هغه شرکتونو چې هلته بررسي ته لاړ. موږ داسې چارواکي درلودل چې زه خپله د څو شرکتونو حتی کارتیا ول مثال هم ورکولی سم چې په دوه نمونه باندې شرکتونه جوړ کړي وو. یو شرکت خارجي جواز اخیستی وو تر څو چې د ناټو او د هغه نړیوالو معاهدو نه برخمن سي او پکې معافیت ترلاسه کړي، او په عین نوم باندې په افغانستان کې بل شرکت درلوده چې دلته پروژې تطبیقولې. نو یوازې موږ په هغو برخو کې مشکلات درلودل چې هلته زورواکي حاکمه وه، هلته یو شمېر متاسفانه زورواکو په حکومت کې دا چې جنگ یا نور نام نه ولې داونه دوی هم ګټه اخیستله او دوی حاضر نه و چې مالیه ورکي. ولې په ټوله کې مالیه راټولېدله او د هغه مالی یو ډیره لویه برخه د حکومت د بودیجې یوه برخه ولا او په هغه باندې تقریبا د خارجي کومکونو نه وروسته حکومت په هماغه مالیه باندې متکی وو او همدغه مالیه ولا چې د حکومت د مصارفو یوه برخه یې جوړوله.
بله، ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو تشناس منلاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په مالیه خبرې کوو. مالیه څومره مهم دي په افغانستان کې؟ مالیه څومره عادلانه دي؟ زموږ د خبرونې میلمانه دي د اقتصادي چارو متخصص آزرق شافیزی، د مالیه وزارت د شکایتونو د ریاست پخوانی رئیس نصر الله وفا، او دغه راز د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند. تاسو ته هم په څو شیبو کې نوبت درکوو، خو اوس به ورشمه شاغلی حافظي ته. حافظي صاحب، په افغانستان کې څو ډوله مالیه دود ده؟ مخکې اشاره وشوه کنه ګمرک هم یو ډول مالیه ده، نه پېژم له ځمکو چې کوم مې پیسې اخیستل کېږي هغه مالیه ده، او څوک چې یو دکاندار سی او شی خرڅوي په هغه هم مالیه ده. ممکن هغه څوک چې تولیدوي هغه هم لږه څخه به هم مالیه اخیستل کېږي. مهرباني،
مخکې د دې څخه چې دا سوال ته ځواب درکم، اول خدا وفا صاحب ته بیا احترامات تقدیموم، ځکه چې د دې اړیکې قطع شولې دي چې غږ نه اورېدلې. په بار صورت سلامونه اونې کې هیلې ورته تقدیموم. مالیاتونه په افغانستان کې لکه نور هیوادونه ډول ډول وي. یو سیل ټکس دی چې مالیات د فروش دی، چې تاسو حتیوال یا نور خلک چې شیان خرڅوي هغوی هم په هغوی باندې مالیات راځي. څوک چې تولید کوي په نوم د ارزش افزوده یا اډیشنل ویلیو مالیات دي. بیا یو بل د مالیات د دوران دي، مثلا څوک چې ګټه کوي که ضرر کوي، یا څه چې کوي مثلا مال واردوي، مال خرڅوي او صادرات کوي، واردات کوي مثلا یو میلیارد افغانۍ، دغه څخه بیا مالیات انتفاعي په نوم وسو ورکي. بیا بل مالیات چې دي، مالیات بر عایدات دي. نور زمینی دا چې تاسو وایئ دا محصول ګمرکي تعرفه دی، هغه کستم ډیوټي دی، هغه مالیات نه دی، هغه پر وارداتي شیانو باندې مالیات دي چې هغه دی داخلی تولید د حمایت لپاره اجستی. خو په هر صورت هغه هم د جیب د خصوصي سکتور او مسالک څخه ځي. نور کسه هم مستقیم مالیات ورته نه وایي، ولی بیا هم اخلي، مثلا د پر تیلو باندې مثلا شل صفر اشاریه شل فیصد قیمت د تیل ځینې اخیستل کېږي. اول خو دا مالیات په ګمرک کې د واردونکو څخه اخیستل کېږي. بیا چې دوی مالیات انتفاعي ورکي بیا مالیات برائدات ورکي دا هم ورکي په نوم دي رسلم یا اشته خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي د سړکانو د ساتنې په خاطر بیا یې اخلي اوس نوی یو شی دی په نوم دي حمایت سکتور خصوصي یو صندوق د وزارت تجارت په ابتکار جوړیږي هغه هم یو معین فیصدي پیسې اخلي شاروالیګانی پیسې اخلي د بنادر پیسې اخلي ډول ډول د ترانسپورت کمیشن اخلي دا ټول په خپل دولتي عواید دي او د خلکو د جیب څخه پیسې زی تقریبا لس یولس دوله پیسې د متشبث څخه اخیستل کیږي
برخه کې وبخښئ چې تاسې خبرې م کوئ دا د خلکو شکایت هم همدلته دی وایي په یو ډول نه په څو ډوله له دوی نه مالیه اخیستل کیږي او حال دا ده چې عواید یې تر پخوا کم شوي دي
نو خو د دوی عواید په دې خاطر کم شوي چې زموږ اقتصاد په خپله کوچنی شوي دي یو مثلا 15% تولید ناخالص داخلي یا جی ډی پی زموږ کم شوي دي د پخوا په پرتله ځکه چې یو برخه د تولید ناخالص داخلي چې هغه خدمات وو د هوایي ترانسپورت وو مځکنی ترانسپورت وو هوټلونه وو د رهایشي او تجارتي اماکن وو د کرایه وو دا شان دا د خارجي شرکتونو چې خارجي خواو ته خدمات ورکوو هغه بیرته لاړ خپل هیوادو ته دا خدماتي برخه زموږ د اقتصاد تقریبا په تب دویدلې دي اوس ډېر هوټلونه شتون لري چې هغه پخوانی رونق نسته دا ایرلاینزونه چې وو په لاساو الوتکې دوبۍ ته ته همدارنګه ډیلي ته ته او جدي او نور هوا منځني شه هیوادونو ته اوس هغه څه رونق شتون نه لري د دوی کاروبار چې کسات سره مخامخ دي دا دي او د هټیوالو کوم چې دا اولیه شیان خرڅوي د هغوی مشکلات دغه دي چې هغه قدرت د خرید دی خلک لږ شوي دي څومره چې فقر زیاتیږي او بیکاری او وزګاری زیاتیږي متناسبا قدرت د خرید تیتیږي قدرت د خرید چې تیت سو بیا دوکاندار او سوداګر خپل مال نشي خرڅولی په دې خاطر هغوی کساد او رکود سره مخامخ کیږي د دوی بیا دغه تر څنګ که چیرې مالیات هم زیات جنی واخیستل شي بیا دوی کاروبار بالکل تقریبا بحران سره مخامخ کیږي او که پته پودری دی بیا په خپل نه یوازې یو کورنۍ تبا کیږي یا څو کورنۍ تبا کیږي دغه تر څنګ یو چینه دی مالیات د دولت هم لوبې کیږي په دې خاطر باید مالیات ډیر عادلانه او په دقت سره راټول شي
ډیره مننه حافظی صاحب مومن صاحب تاسو مخکې ویل چې مالیه ډیره شوې نه ده منتها فساد کم شوی دی اشاره دی ته لیکن لمر سره چې ځینی خلک خبري کوي یا پیغامونه دی وسپ خبره کوڅو پیغامه دوی وای چې مثلا یو دکان ته به مالیه دی ادارې خلک راشي او به وای چې ستاسو عاید دومره دی نو دومره مالیه راکې حال دا چې دوی عاید تر هغه څه چې دوی اټکل کړی دی ډیر کم دی نو دوی د دوی شکایت ده چې په ځینو مواردو کې ځینې دکانداران مجبور شوي دي چې کاروبار پیش دی بیخی دکان تا قلف واچوی ځکه چې هغمر مالیه نشي ورکولی
ډیره مننه زه فکر کوم چې دغه رقم حالات چې یو چا دکان تړلی خامخا د یو چا چې کاروبار نه هغه دکان تړلی زه فکر کوم دا ستونزه موږ څو واره د وزارت مالیه ریاست یا عواید سره شریک کړی ده هر په هر ملک کې تاسو چې په دغه ملک کې ژوند کوئ په پرار کې هلته یو صحیح مالیاتي سیستم موجود لري سړی باید د مالیاتو څخه غرتی چې د مالیاتو د حکومت حکې باید وری کی ولی بعضی وخت موږ د مشکلات سره مخامخ دي شک نسته چې بعضی دکانداران شکایت لري ولی بعضی د وزارت مالیه مامورین په خپل د تجارت څخه چې دی راغلي دي دغه وړ مورد سهار زموږ مجلسو د پنځ شنبه په ورځ سهار زموږ د دې سره ډیر غټ مجلسو پر دې باندې مجلسو چې باید خلک تشویق سي چې مالیاتي سیستم ته غاړه کړي او مالیاتي سیستم ورکی ولی دلته داسې خبره ده یو چا کاروبار چې بل په هر ځای کې په خارج کې بل په کمپیوټر کې ثبتيږي یا باید که په هغه ځای کې چې انالوګ سیستم وي باید ته بل ولري او بل ورکي خو په دې خاطر چې زموږ د غزمږ دکانداران ما درته ویل چې د پخوا څخه په یو داسې شی مختو مثلا چې یو لک بیرته ویل یو لک بشل زر رسول یا نور به بیا سره خلاص بس ولولې دغه کچه اوس ډیره کمه سوې ده یا په داسې ځای کې نو خلک د دې څخه ولی موږ کوشش کوو چې د مالیاتي سیستم هر هغه څوک شکایت ولري چې خپل د دوی دغه د خبرې در مالیاتي کمیټې پر ورسو څو دوی وکولای سي دغه مالیاتي کمیټه چې د دوی اغستون جواب لري دا چون دغه دکانداران چې دی یا دا چې دی دا په ریاست د اتاق تجارت محترم د پېښوران پورې اړه لري. موږ پر څه وخت چې دی موږ ته هم راځي، موږ په ګډه باندې پر دې باندې کار کوو چې څنګه وکولای سو چې پر دې باندې موږ یو هغه مشکل ته رسیدګي وسو. ولې تاسو ته بهتره معلومه ده، یعنی دغه رقم چې خلک وایي چې دوکانداران دوکانونه تړلي دي، یو شمېر عادلانه باید ووایو چې یو شمیر بعضی تبلیغات د افغانستان د اقتصادي نظام په وړاندې کېږي. دلته جناب زموږ درون مشر موږ هره مشوره چې کوو په اتاق تجارت کې، جناب حافظي صاحب زموږ د اتاق تجارت دوه واره رئیس عمومي پاته سوی دی، او بیا اوس د اتاق تجارت هغه برجسته هغه پخوانی او تجربه کار او کارپو یا متخصص چې دی زیګر سره د ډاکټر لکبر کوم د اقتصاد افغانستان چې موږ د دې سره مشورې کوو. لکه دغه صندوق چې جوړ شو، په دې صندوق کې موږ مشوره روانه ده او چې په دې کې موږ څنګه کولای شو چې کومک ولی یو خبر ته وکړم چې افغانستان هغه کومکونه چې پخوا افغانستان ته راتلل اوس هغه غوند کومکونه روان دي. افغانستان اوس په خپل اقتصاد باندې یو ولاړ اقتصادي پر خپلو مټو باندې ولاړ اقتصادي نظام ته د رسیدو په حالت کې دی یا پر لارې روان دي. ولې شاید موږ په اوله ځنه کې یو، ولی مشکلات به خامخا راځي په منځ کې، د مالیات سره به ټکر راځي. تاسو ګورید په نورو دنیا کې چې هم مالیات وي، ولی خلک زما په فکر کوم د خلکو یو مشکل دغه دی چې د دوی پیسې په عمل منفیه پروژه کې مصرفېږي. موږ ته دومره دغسې خاص شکایتونه لکه تاسو ته چې مثلا چې اوس رارسېدلي دي، اتاق تجارت د دوی په مخ کې دی، د اتاق تجارت د شکایاتو په شعبه د دوی په مخ کې دی، د روابط په دولت شعبه په خپله په وزارت مالیه کې یو پروګرام سجه شوي. یعنی موږ ته یې ویلي دي چې شپه او ورځ کې د تعرفې په ټکس چې جمدخه جناب حافظي صاحب بزرګواریات کې ټکس واقعا چې موږ د ټکس کمیټه یا د تعرفې کمیټه لرو، د تعرفې په کمیټه کې د افغانستان سوداګر غړي لري، درې او څلور اتاق هلته غړیتوب لري، او هلته ولې چې خپل نظر پر بعض شانو باندې لکه جناب حافظي صاحب شوی لاغه د تولیداتو او د پیداوارو پر دغه باندې ټاکل کیږي. باید په تور د مثال موږ مجبور او مکلف یو چې پر بهرنیو سیبو باندې موږ خپله تعرفه لوړ کړو، هغه په دې خاطر چې سیب د افغانستان ملي پیداوار دي، او د دې پیداوارو په اصطلاح بازار پیدا کول او د هغو د افغانستان خلکو د هغو د مصارف سیسی که بدل ده د عامو افغانانو وظیفه ده. تقریبا موږ تر دا اوسه پورې شپږ شپېته زره تنه سیب یوازې زموږ په سرتخانو کې موجود وه، چې دا کېږي شپږ میلیونه اووه لکه یا شپږ میلیونه اووه سوه زره سباده کېږي. د دې په خاطر مجبور او مکلف دي ټول باغداران راله، ټول د سیبو تجاران راله چې موږ برق رانیولی دی، سیب مو پشکیشی دی، او کچیر خارجی سیب راسی زموږ مشکلات دی. وروسته چې د مشورانو در مشورې وروسته د وزارت مالیه په ګډون او د نورو د ټولو مشرانو په ګډون چې د اتاق تجارت مشران ټول پشکی کوو، موږ په دې وتوانیدلو چې پر بهرنیو سیبو باندې مکلف چې تاروپال وړکو. ولې دا یو شکارو چې اوس په دې کې درغلي کېږي، یو دانه سیب هم څوک نسي راتېرولی بې له هغه ټکس څخه. دلته زموږ خپل اقتصاد، موږ په دې کې د خپل اقتصاد یعنی موږ دې ته مکلف نه یو چې د بل هیواد سیب دلته وخورو په لوړه تعرفه باندې. د افغانستان د ورځې تقریبا نوي موټره د افغانستان سیب مصرف دي، او یا موټره په خپله د افغانستان مصرف دي چې په هر موټر کې تقریبا پنځه پنځه جشتنه یا شپږ جشتنه دي، او شل موټره زموږ هندوستان ته ځي. نو موږ مکلف یو په دې باندې چې د خپل اقتصادي تقوی په خاطر پر بعض شانو باندې د تجارانو په غوښتنه د زراعتي تجارانو په غوښتنه باندې باید پر بعض شانو موږ مالیه پورته کړو. مثلا زموږ د کچالو وخت رسیږي، موږ مجبور یو چې پر بهرنیو کچالو باندې تعرفه پورته کړو.
ښاغلی نصرت الله وفات د مالیه وزارت د شکایتونو د ریاست پخوانی رئیس دی. وفا صاحب، مخکې اشاره وشوه چې ځینې دوکانداران شکایت لري چې د مالیه ټاکونکي مامورین ورځي او د دوی د عاید همداسې تخمینوي او بیا یوه مالیه پیښدي چې له دې درکه خلک شکایت لري. دا مالیه په نورو اتو پرمختللو هیوادونو کې هم ډیر خلک پټوي، تر هغه څه یې کمه شي چې دوی عاید ترلاسه کوي، سره له دې چې ډیر وسایل دلته شته. دا د مالیه ټاکل څومره آسانه وي یا څومره سخته کار دی؟
سروان صاحب، اول تر ټولو مهمه دا ده چې متاسفانه په افغانستان کې عمومي ذهنیت د مالی د راټولولو یا د مالی د ورکړې لپاره آماده نه ده. که زموږ دوکاندار دی، که زموږ سرمایه‌دار دی، یا په مجموع کې کله چې د مالی بحث کېږي څوک آماده نه دي چې مالیه ورکړي، او داس فکر کوي چې دغه مالیه شخصي جیبونو ته ځي. داسې یو ذهنیت ورسره دی چې ګواکې دغه پیسې له دوی نه په زور اخیستل کېږي. په داسې حال کې چې مالیه د یو هیواد لپاره د اساسي عنصر حیثیت لري، حتی د سیدر تویلل سم چې داس یو ارزښت لري لکه موږ چې اکسیجن ته ضرورت لرو. یو هیواد که موږ غواړو چې په خپل ځان بسا اوسیږي او یو یو پایدار نظام اوسیږي، د موږ مسله قواوې تجهیز اوسیږي، موږ په خپلو پښو باندې ولاړ اوسیږو، نو همدغه مالیات دي چې راټولیږي. د همدغو مالیاتو په اساس باندې موږ بیرته عامه خدمات ترلاسه کوو. نو متاسفانه مشکل دا دی چې ذهنیت د مالی د ورکړې ته جوړ نه ده، نو ځکه که زموږ دوکاندار دی هم شکایت کوي. خو خوشبختانه په افغانستان کې د مالی ورکړه خصوصا په دې وروستیو کې د جمهوریت تر سقوط پورې، زه نه پوهیږم چې اوس به په هماغه سیستم باندې اوسیږي که ونه اوسیږي. حافظي صاحب دوی ته بهتره معلومه ده، اوس موږ اظهار خودی لرو. دا صلاحیت خپل معادی ته ورکړل سوی ده چې خپل اظهارنامه ډکه کی، میاشتنۍ، ربوار او حتی د کال په اخر کې خپل هغه عواید وښیي چې ما څومره عواید کړي دي، نو د هغه په اساس باندې د دوی نه مالیه اخیستل کیږي. یعنی داسې کوم شی نه دی چې د مالی وزارت یا د مالی د ادارې یو کارمند ورزي او په خپل شخصي علایقو دې په خلکو باندې مالیه تعینېږي. د هغې لپاره موږ صلاحیت معادي ته ورکړی ده. معادي خپله د مالی فورم ډکوي، خپله مالیه ورکوي. کله چې بررسی ته ځي، په بررسی کې که په دوی باندې تثبیت سو چې دوی مثلا هغه څه چې حقیقي مالیه ده د دوی هغه یې پټه کړې ده، نو په هغه صورت کې بیا مامور صلاحیت د دې لري چې د دوی په دوسیه کې مداخله وکړي، دوی نه منظم اسناد وغواړي چې هغه د دوی ورځني فروشات دي. او مالیه معمولا دوی ته د ورځنیو فروشاتو په اساس باندې تعینېږي. د مالی وزارت د یو مامور په حیث باندې چې ما خپله شکایتونه موږ ته راتلل، مالیاتي شکایتونه راتلل، او دا هغه شکایتونه ول چې خلکو به افرادو او یا هم کمپنیو به دې ته آمادګي نه ښودله چې هغه کوم مالیه چې ورباندې تثبیت شوې ده هغه مالیه دوی ومني. نو د قناعت د نه ترلاسه کولو بس ریاست د سروان سي فکر کوم تاسو زما غږ نه لرئ، زه ستاسو غږ نه لرم.
بله بله، موږ ستاسو خبرې اورو وفا صاحب.
بخښنه غواړم، نو د شکایتو د یو مامور په حیث باندې موږ ډېر داسې موارد درلودل، حتی زموږ خپل ملګري دوستان چې دوی شرکتونه درلودل او په دوی باندې مطلق دا ثابتېدل چې دوی مستحق دي چې باید دغومره مالیه ورکړي، دوی نه غوښتل چې دا ورکړي. دوی دا د ځان په حق کې یو نوه ظلم ګڼه، په داسې حال کې چې ما مخکې یادوري وکړه مالیه چې ده دا یو الزامي مورد ده. او دا یوازې نن نه، بلکې که موږ داسې وګورو د بشري ټولنو په بهیر کې دولتونو د خپل ملي حاکمیت د ټینګښت او پایښت په خاطر باندې د مسلح قواوو او ټولنیز سیاسي ثبات لپاره مالی وجوهاتو ته ضرورت درلوده، او دغه ضرورت نن هم محسوس کیږي. نو باندې علت باندې چې هیوادونه د دغه اصل د تحقق په غرض د ټولنې له افرادو اشخاصو حقیقي او حکمي اشخاصو څخه مالیه راټولوي، نو بنان زه د دې ټکي سره قطعا موافق نه یم چې زموږ خلک وایي چې موږ نه مالیه اخیستل کیږي او د مالی مامور راځي په موږ باندې په خپل سر باندې مالیه هغه کوي تثبیت کوي. دا د دوی خپل حق دی. دا حق مادي ته په مطلق ډول باندې ورکړل سوی، ولې متاسفانه چې زموږ خلک له ذهني پلوه اوس هم جوړ نه دي د مالیه ورکړې ته، او له دې نه یو بل نه برداشت کیږي. ولې په ټوله دنیا کې مالیه ورکول کیږي، مالیه اخیستل کیږي، او بیرته همدغه پیسې د عامه خدماتو په ورکړه کې مصرفیږي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ ښاغلی وفا. اوس به ورشو اوریدونکو ته، یو اوریدونکی تیار لرو، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ.
السلام علیکم محترم سروان صاحب، څنګه بخیر؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
مننه. محمد اشرف یم، د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ څخه. یو ځانګړی سلام محترمو میلمنو ته وایم او ټول اوریدونکو.
سلامت اوسئ، کور ودان، مهرباني.
مننه. یو پوښتنه یم د میلمنو څخه درلودله، نو لکه محترم وروره دلته تناته دا د شپې د خوا ستاسې نشرات موږ اورو، خو راډیو کمزور یي، د ورځې بیا سمه یي. خیر، خو ما ویله چې تاسو خو بهتره معلومه ده چې تاسو پروګرام مالیه باندې وو او بل د اګرانۍ پاړوان باندې وو. شان خو بیا د ګران دي، دلته ولسي خلک هم تر یوه د یو څه ستړي دي. نو په جدا خو لا موږ دغه مالیه نه ده لیدلې، ځکه چې موږ دلته د دې کانۍ کار کوو، دکاندارانو ته چې ورسو یا تیل والاو ته یا نور غټو دکاندارانو ته چې موږ وایي دا شام ولې ګران دي یا ولس ستړی دي، نو دوی راته وایي چې موږ څخه مالیه لوړه غواړي. یعنې موږ ته دوی دغه بانه کوي، یعنې په خپل چې ده موږ خپله نه ده لیدلی چې دونې لوړه
ده. که زما خبرې اوري، تاسو ویل چې تاسې ځمکې لرئ، کروندګر یاست. دلته ځینې خلک دا وایي چې له ځمکو هم مالیه اخیستل کېږي، هم عشر او هم زکات. دا خبره څنګه ده
محترم سروان صاحب؟ ډېره ښایسته پوښتنه دې راڅخه وکړله، ځکه چې دلته زموږ د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ کې یعنې تېر کال د غنمو پر وخت باندې چې رشه اوښتلې یا پلا دغسې لړۍ شروع شوله، بېرته بیا دا لړۍ بنده شولله، ځکه چې بعضې خلکو ورکړله یعنې غنم وشر، نو بیا بېرته دا لړۍ بېرته بنده شولله. نو نه راته معلومېږي چې په لوړ سر کې دغه خبره تر پایه پورې راورسېدله او که څنګه. نو اوس بیا نه ده داسې موضوع پېښه شوې، یوه خو دا موضوع ده. نو او بل پوښتنه مې د میلمنو څخه په دغه ترتیب ده چې بعضې خلک وایي دا هلته د خارج څخه چې یو شی راغوښته کېږي لکه ایران او پاکستان، هلته مالیه لوړه ده. بعضې دوکانداران بیا وایي چې یا زموږ په افغانستان کې دا مالیه ډېره لوړه ده. نو د دې څخه مې دغه یوه پوښتنه ده چې دا یوه پوښتنه را جواب شي، دا دلته مشکل دی که هلته په ایران او پاکستان کې د مختلف ابو المملکات کې؟
صحیح ده، ډېره زیاته مننه، کور ودان، خوشحاله اوسئ. بل اوریدونکی هم لرو، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو ده. وعلیکم السلام، مهرباني کوئ.
خوشحاله اوسئ. البته مېلمنو ته سلامونه وایم. احمد نبی احمدي هم په لاره زنګ وهلی محترم، جوړ روغ اوسئ.
سلامت اوسئ احمدي صاحب، مهرباني.
خوشحاله اوسئ. البته اسمت جان وګوره، افغانستان کې تقریبا یا نور نړۍ کې وګوره، دغه مالیه خو یو معمول دی نه، تقریبا وګوره شاید ملکي هغه خپله مالیه په خپل وخت باندې هغه وګړي هم ورکوي، یعنې تقریبا هغه معیار وخت معلوم یې ورته. نو داسې بدبختي افغانستان کې لکه مخکې چې میلمه صاحب ویلې، نو افغانستان کې یو چا له مالیه اخلي تقریبا هغه ته ډېره چا خبره زموږ تاسو پېشلا زور ورکوي، یعنې داسې فکر کوي چې دا مالیه مال ولې اخلي. نو مالیه خو معمول ده، ما مخکې ویلې، نو باید چې ټول خلک برداخت وکړي، یعنې تقریبا هغه مالیه په خپل وخت ورکوي. د حکومتونه جوړېږي، دا یو قانون جوړېږي چې تقریبا مالیه باید واخلي. نو بیا حکومتونه کوشش وکړي چې بعضې ولایتو کې زموږ ولایتونه بغلان کې پلې خمري کې زموږ دا ولایتونه سرکونه نه وي جوړه ښار منځ کې، بیا دغه عمارت سره هغه ډېر اساسي جوړ کړی دا چوکونه او دا بعضونه کانکریټي کړل، تقریبا داسې معیاري جوړ کړي داسې فکر کوي چې څلوېښت ساندې کانکریټ واچو سمټې واچو، نو هغه ډېر په ښه ستاندر باندې برابر جوړ شو. نو بیا په ټولو کې بس خلک توجه کوي، هغه خلک چې عاید لري تقریبا هغه خدمات ارزقي بازار لپاره زیاتره خلک وایي. تېر برنامه کې تاسو یو دغه نظر سره مېلمه وه دوه درې ورځې مخکې، بیا بیا چې موږ داسې یو برنامه جوړو، نو یو چا زنګ وایي چې ماله مالیه اخلي، یعنې کراچی نه اخلي. فکر نه کوم کراچی نه سروان صاحب څوک مالیه واخلي، دا ښار کې ګرځي شروالي کارمندان یا معمولین ګرځي. نو تقریبا دا کراچی خو زیات دي، تاسو بهتره معلومېږي افغانستان کې کارو کې، نو بیا خو نه لس لس روپۍ اخلي تقریبا، هغه په خپل زړه ورکوي. نو داسې جبري څوک نه کوي چې وایي هرو مرو بدمره پیسې ما ته راکوي، نو هغه کار ته په کتو سره موږ پیسې
درست ډیره مننه احمد صاحب، کور دې ودان، سلامت اوسئ. د دې لپاره چې ډیرو اوریدونکو ته نوبت ورکړو که یو څه لنډې خبرې وکړي خوشحاله بسو. بل اوریدونکی هم شته، تاسې هم ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني مهرباني صاحب،
مننه. خیر اوسه، غوښتنه مې دا ده دغه کومي مرچ چې اوشان چې راغلي چې دا مونږ د نن ورځې په یوه مرستنه د لیدلې، او بل ارغنده ولسوالۍ ته مرستې هم دروستنه دي راغلې، دا مهاجر چې راغلي چې ډېر مهاجر په غاړه کې
بلې. دا د مرستو مسله بیا بېله ده، په دې خپرونې کې په مرستو خبرې نه کوو، په مالیو خبرې کوو. کله مالیې شکایت لري یا ورسره موافق یاست په دې اړه نظر لرې هم کولای شئ، مهرباني.
بس مننه کوم، از این دغه یو غوښتنه لرم چې خبرې وکړم چې ما دا د دې د اوسېږي د ارغنداب ولسوالۍ ته د امر څخه راځم.
ډېر مننه، کور ودان کور ودان. یو بل اوریدونکی به واخلو، بیا به ورشو میلمنو ته. تاسو هم ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم افغان ما د ننګرهار نه یو سلام تاته یو سلام ملمنو ته یو سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته
مهرباني کوي افغان صاحب
مالیا خو دومره دک شوی دی چې دغه نن اومه ناحیه کې شاروالي والا راغلی او دغه مالیا والا د کوچنی دوکان هم 2000 روپۍ لیکلی و 1320 دا خلک ورته جمع خلک ویل چې ما زه چې لاړلم هلته خبره ده البته جنګ به چومې کتل وایي کوچنی دوکان دی هغه دوکاندار دننه دوکان نه چغې وهې وایي خالي خالي پیپسیګانې میخي دي وایي دا معنی 1300 روپۍ مالیه لیکلی ده وایي دا ظلم دی که روا دی که ورکړم او سپین ګیري جمع شو ورته وویل چې دا خو ظلم دی دا خو کوچنی دوکان دی خالي بوتل ایښې دي دا ولې ظلم کوي مالیه خو داسې لوړه کړی دی په جمهوریت کې خلک 1500 مالیه ورکوله او په طالبانو پاچاهۍ کې 2000 اخلي 2500 اخلي دا زمونږ د سترګو حال دی دروغ درته ولاکه ووایو نه دوکاندار یم نه بل خلکه ما نن خپل په سترګو ولیدله اومه ناحیه کې راغلی او شاروالي والا مالیه والا نو پوه شئ دغسې ظلمونه داسې جیکې هر شی جیک شوی دی کاروبار نشته دوکاندارانو کاروبار نه کېږي بیچارهګان فروشات نشته او مالیه یو په درې دی بیا خلک جنګ شو لانجه او ګونجه بیا وشو بیا لاړو هغه مالیه والا هم لاړو خلک دوکاندار هم بیچاره دوکان بند کړ
ډېره مننه سلامت اوسئ افغان صاحب کور دې ودان سلامت اوسئ له ټول اورېدونکو منندوی یو اوس په ورشو میلمنو ته لومړی حافظي صاحب د شکایتونه خو مو اورېدل چې خلک د مالیو له درکه شکایت لري او په عین حال کې دا هم یو واقعیت دی چې مالیه یو کلتور هم غواړي یو دود هم غواړي په هغه هیوادونو کې چې له کلونو رئیسې پرلپسې مالیه اخیستل کېږي خلک ورسره عادي شوي دي. په افغانستان کې حکومتونه پرلپسې بدل سول و رابدل سول و جنګونه شول نامنې شوې د مالیو د اخیستلو دا لړۍ هم څو وارې قطه شوې ده. نو اوس چې له چا که لږ مالیه هم اخیستل کېږي دوی فکر کوي چې دا لدوینه پزوره یو شای اخیستل کیشه. دا مسئله هم شته اما شکایت هم شته ځکه چې د خلکو عاید کم دی لکه دا روسیا ویدون کې چې دی یو دکان مثال ورکو به ستاسو تبصره سره
مخکم مرزو کړ چې دا مالیاتونه د خلکو د عواید پر بنسټ باید وسی او په ټول دنیا کې تر یو بریده پوری چې عواید دی هغه د مالیات څخه معاف یا مثلا د صنایع تشویق لپاره یا د تولید تشویق لپاره چې زراعتي تولید وي کمانډاري او ځینې اړین کارونه چې باید د افغانستان د ملي اقتصاد لپاره ګټور دي دغه لپاره مالیاتونه معاف کیږي اما په افغانستان کې دا پکیج نشته او دوکاندار چې دی هغه خو مالیات صنفي لري یعنی بالمقطع مالیه لري د سیل ټکس چې د فروش پر بنسټ وي هغه خو ناممکنه دی ځکه چې نه دوی کتابچه لري نه بیل لري نه هغه ډیجیټل سیستمونه لري چې د هغه پر بنسټ معلوم شي څونه دوی خرڅ کړل څونه باید مالیات ورکړي. نو دوی راځي یو اټکل کوي وایي مثلا یو دوکان چې 6000 باید مالیات په کال کې ورکړي که ګټه کوي که ضرر کوي باید 6000 ومني. دغه مالیاتونه یو څه زیات شوي دي حال دا چې د دوی کاروبار لږ شوی دي. مثلا یو دوکاندار چې یو لک فروشات درلودل اوس د هغوی فروش 5000-6000 دی نو مالیات دا شکایت شتون لري. دا زما ګران او محترم همکار ښاغلی حاصل یونس خان مومند د اتاق لومړی مرستیال هره ورځ موږ خو په د مدیره هیئت کې غونډه لرو یا مشورتي ګروپونه لرو په هغه کې یو بل سره تبادل نظر کوو. دا خلک راځي دوی ورسره ځغاسته کوي ځي هلته معاونت اقتصادي رئیس الوزرا ښاغلی حاجي مولا صاحب برادر ته ورځي او نورو ته وزارت مالی ته ورځي وزارت تجارت ته ورځي او د هغوی د مشکل د حلولو لپاره. اما مشکل دا دی چې د اوسنۍ حکومت د افغانستان په داخلي عوایدو باندې متکی دی او ټول لګښتونه خپل د هغوی څخه پوره کوي چې پوره کوي نو د مصارف هره ورځ زیاتیږي چې زیات شو دوی بیا مالیات زیات وزه کوي او دا مالیات تر هغه بریده پورې رسیدلی دي چې دا چې دنګرار څخه شکایت وکړل دا موږ ته هم رسیدلی دي چې ډېر هټیوال او دوکانداران او دا کسبګر مخصوصا د اصناف په اصطلاح فلزکاران دي مثلا دا مستریان دي دا نور خلک چې نور خدمات ترسره کوي د هغوی څخه هم مالیات زیات شوي دي. دوی یعنی حقیقت زیات شوي نه دي اما دوی کار لږ شوي دي او مالیات یا په خپل حال کې پاتې شوي دي یا یو څه فیصدی زیاد شوی دا باید دی عوایدو په تناسب سره مالیات وضع شي کله چې اقتصادي بحران دی په اقتصادي بحران کې د مستهلک څخه او متشبث څخه مالیات باید لږ واخیستل شي که زیات واخیستل شي دا تشبث زبې نه زی چې تشبث له بینه ولاړي په خپل بیا د دولت مالیاتي چینې له بینه شي
ډېره مننه کور ودان د دوه اوریدونکو پیغامونه به سره واورو بیا به مومن صاحب ته ورشو د پدغه پیغامونو کې د پنګونې موضوع ته اشاره شوې ده چې ک مالیه ډېره وي بیا ډېر خلک نازریږي چې په هیواد کې پنګونه وکړي دا به واورو بیا به مومن صاحب ته ورشو
سلام ټولو ته جمال يم و مې خپل د مالی باړوند سخ سره شانه یا خاره کړم هغه دا چې کته سو موږ دغه مسایل چې دوی وس ډیر زیات مالیات اخلي او په داسې شرایطو کې چې هر څوک خفه دي او هر څوک ترې شکایت کوي بل لوی ناورینی دادی موږ ډیر تجاران لرو د داخل د افغانستان داخله او د افغانستان بیرون په سایه هوادونو کې هم سرمایه گذاري کړي لکه ایران پاکستان تاجکستان حتی عربي هوادونو کې هم سرمایه گذاري کړي موږ ډیر تجاران لرو په هغه کې عربو کې دوبه سعودي او کویت کې اما مشکل څه ده مشکل دا ده چې دغه تجاران یوازې امنیت دوی لپاره په کار نه ده چې تنه امنیت دوی دوی رئیس سرمایه گذاري کوي بلکې سهولتونه هم په کار دي وته چې ته دلته غواړي سرمایه گذاري وکړي نو د دوی د لوړ مالی اخیستلو د کبله هغه تجار زړه نه ښه کوي چې دلته سرمایه گذاري وکړي نو فلهذا غوښتنه مو دا ده چې که غواړو هیواد ته ترقي ورکړو که غواړو سرمایه گذاران نور هم دلته ډېر شي نو د مالیې د مالیه باید راټیټ کړو یو نو د تجارانو راجلبول لپاره بهترین لار ده ډېر مننه
سلامونه انې کې هیله د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته دا چې نن مو یو ډېره مهمه موضوع ټاکلې ده دا د حقیقت په تاریخ پاڼو ته هم وزیر شو او اکثره هغه دولتونه زر له مبایل تللي دي یا له منځه تللي دي چې هغو مالیې لوړې کړې دي واقعاً اوس د امارات او د امارات تر منځ مالیه چې دا یوه ډېره مهمه موضوع ګڼل کېږي د امارات څخه هم غوښتنه دا ده چې مالیات لوړ نه کړي ځکه مالیات لوړول پایلې د تاریخ پاڼو ته که موږ ځیر شو ښې پایلې نه لري
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دا چې د خلک چې وای طالبانو مالیه ولړکړې ده دا مخالفین خلک دي مالیه نه ده ولړکړې مازه دا د طالبان خلاف خلک دي
سلامونه او نیک هیله د ازادۍ رادیو کارکونکو ته د پکتیکا ولایت نه خبره کوم نه دا خو بزم بجه خبره وي ځکه سپتیر حکومت پرتله اوس هم په دې حکومت کې دغه مالیه له موږ څخه اخیستل کېږي نو دا به ځایم بېجایه وي دا موږ نه تاییده
السلام علیکم زه حاجي مزار له غزنی ولایت دګلان ولسوالۍ څخه خبره کوم هر څوک چې دا پروپاګم په طالبانو پسې وایي دا ټول غلط دي نه مالیه لوړې کړې دي نه مالیه له موږ په دغه زور غواړي او نه تر اوسه داسې ظلم کړی ده داسې ظلم یې نه ده کړی لکه مخته په جمهوریت کې به هر ظالم پر هر مسلمان پیوسو یعنې په لکونو یې جنې وړې په زورونو یې جنې وړې
السلام علیکم زه احسان وعلیکم زه د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم حکومت چې کوم مالیه اخلي هغه داسې نه ده چې اوس نو بس یو چاته ووایي چې وایي پلانکۍ ته دونی راکړه بل ته وایي ته دونی راکړه دوی د هر چا ګټې ته ګوري چې مثال څونې ګټې موږ باید څونې مالیه دینې واخلو نو که څه هم اوس دوی مالیه ډېره اخلي خو ورته اړ دي ځکه زموږ حکومت په رسمیت نه دی پېژندل شوی موږ به دا دوایو کړو چې په رسمیت وپېژندل شي انشاءالله
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته محمد عادل یم له کندهاره د مالیې په اړه به ووایم چې زه خپله د هندارو کار کوم د شمسې هندارې د چینه سره وړم نو خبره دا ده چې طالبان هېڅکله مالیه زیاته کړې نه ده صرف هغه مالیه چې هغه پخوا وه هغه په دا ټاکلې اندازه باندې اخیستل کېږي په تېر وخت کې مثلا زموږ کانچندران راتللې دلته په برنامه راغله په برنامه کې به لیکلي وه چې کاغذ تشنه په کاغذ تشنه به دغه هندارې سولر مسولېدلې نو طبیعي خبره ده چې هغه مسول د هندارو شمسي هندارو او د تشنه کاغذ د فرق لري
دا آزادی رادیو کارګون محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زو د نورستان ولاد و ماول سوالی اوسیدین کما طالبانو مالیه لوړ کړی دي او دلته زمنګ غوزان ورڅ ټول داسې بن پراته دي یو کیلو په سر اتو روپے کٹ گئی او مالیا پہ کلوڑا دا او تجاران او دغه پکې ناراضي
زما سره بلایم د خوست خبرې کوم دا مالیات بخي ډیر دی زکه چې ڈول چمنگ پتھر کالونی کا سرمایہ گزاری کا گٹا ملاسرا کے ہم ڈیر کم والے الگ الگ دائیں چندل تمالیات ڈیر لوٹ شوی دی زمنگ سخا موسن دولت مالیہ ڈیر اخلی پہا کا اندازہ چسم دزمنگ دے پنگاون انداز پنگاون لحاظ زمنگ مالیات ڈیر دی دغه بخش کې مونږ د دې څخه غوښتنه ده چې مالیات کم کړي ځکه چې هغه ګټه یا لاسته راوړنه په اوسنۍ کې موږ کاروبار چې موږ په دغه کې ګټه یا لاسته راوړنه بیخي کمه ده او موږ مجبور یو چې هغه ګټه نیمایي کو او نیمایي نه هم ډېر په دغه کې موږ دولت ته مالیه ورکوو نو په دغه بخش کې مو تاسو غوښتنه ده چې زموږ غږ تر لوړو چارواکو ورسوئ
آزادی راڈیو مینا والو ماولا طالبان چرا گلی دی مالیا ٹیرا گواڑی وسطر پخوائیوں پنجہ فیصد وڑ کر مالیا ردا خدا تو وطن دخل و سر ڈیر تجاوزی رچ پھل گرتی کاروبار ودر دل رے بلدی ادارہ کم اس کی ڈبر تو ہم سر اغوان تاڑا بولے دے ڈبر تو پرسن سور وزر زر اغوان گواڑی پخوا زر کالدار ہوئی
سلام علیکم جواری اس بخیر اس د آزادی رادیو کار کوم متسم جواری اس تیار اس بیتونم برابر دی والا مر فلمن ولایت کی دل د دیر گرانی دی شان گران دی مر غواړو چې د شان کرا ترزان کی چای و براو فلمیش د مون ټول گران دی نو یو څه کوشش دی طالبانو مو کې ډیر مسول دی پر د مټرانو نه کی
مرشوم میلمنو ته لمړی مومن صاحب تاسو مهرباني وکي لمړی دی اوریدونکو ویل چې مالی لوړی دی نو یو شمېر افغانان چې په بهر کې شتمنی هم ډیر لري هغوی ممکن په دې خاطر رانشي چې مالی لوړی دی او د پانګونې لپاره په دې اړه ستاسو نظر څه دی
ډیره مننه زه فکر کوم دوه شان ته چې زره لسم د مخه زموږ ډیر محترم دوست وفا صاحب اشاره ورته وکړه چې اظهار خودی و او بیا چا خپل په اظهار خودی کې ډیر مشکلات و څه وخت چې برسي ترالو جناب وفا صاحب په ازما سره په دې موافقه یې چې په برسي کې هم داسې کارونه کېدل چې دونه برسي در باندې راغلي د دونه په تعویل کې او دونه په ماته را کتاب یو حقیقت و د دې څخه څوک سترګې نشي پټولی چې مشکلات و تو هم دوست چې دغه کچ مالیا او د شاروالی موضوع یو زه فکر کوم یو مالیا ده یو د شاروالی موضوع ده د شاروالی موضوع جلا ده د مالیا سره تړاو نه شاید د جزای کرایه به و د جزای دغه بو کچیر دغه دوست ټلیفون و یا غو دکاندار چیرې معلوم عمر د پروګرام نه بعد د جزما د اړیک شمیره ورکړي چې موږ سره تماس ولسی که موږ وس پرو چې دا مشکلی ورته حل کو پننګرار کی دا یو خبره درته کوم بل مشکل څه وخت چې یو پیکیج جوړ سوی دی هغه سرمایه گزاران چې د خارج څخه افغانستان ته راځي د هغو مالیا معاف دی د موټرانو ټکسونو مسئولیت معاف دی دا یو ډیر سات یو ډیر پیکیج دی چې جوړ شوی دی لطفاً د وزارت تجارت محترم هغه د پیکیج غو ته تاسو مراجعه وکړئ په هغه سایت کې تاسو ته به ټول معلومات ترکې چې څونه سہولت راغلي دی ولی زه فکر کوم د مالیات اوس په افغانستان کې زه فکر کوم که تاسو وګورئ په سیمه کې کمترین مالیات دي په سیمه کې کمترین مالیات د افغانستان دی ګورو پر وړو باندې پر ټولو شانو باندې یاندغه ډیوټي کسٹم چې ورته وایي جناب حافظی صاحب بزرگوار مرمشر دلته حاضر پر هغه باندې تقریبا ډیره یو جزوی فیصد دی یعنی یو فیصد هم ناراضي یعنی فیصد هم ناراضي پر غنومو پر وړو باندې پر وړو باندې د تیلو په باره کې تقریبا تیل په آزاد بازار کې تقریبا په $1200 دی او ګمرکي نرخ تقریبا $1450 یا $1600 پرې نیول کیږي دا هغه شان چې ورسره راغلي دي ولی زه فکر کوم چې د سرمایه گذاری د پاره نور زیربنایي پروژې ډیره لازم دي موږ باید د سرمایه گذاری د پاره عموم باید زیربنایي پروژې ولرو موږ تر دا اوسه پر هم په وارداتي برق باندې متقی یو هیواد یو چې کو د دې لپاره باید کوشش وسی چې په دې باره کې دوستان یا زموږ خلک نظریه لري او د افغانستان خصوصي سکتور په دې باندې اخته دي چې څنګه وکولای شي چې د دې په باره کې کوشش وکړي یو بل شی چې په دې اوس کې د افغانستان خصوصي سکتور پیشنهاد کردی موږ غواړو چې د ټولو وارداتو څخه د مالیه ټوله نغد هلته پاکستان کې یا په ګمرک کې واخیستل سي او نور بیا سوداګر سرګردانه نسي چې تا برسي دونه ده بیا مامور غلی ورځ غلی پدې کې ان شاء الله پر دې باندې د ټولو او تک تجارتو د افغانستان نظریات اخیستل سي دي یو ماینه اندازه مالیه ورکل کیږي او خلک ور سرګردانی څخه خلاصيږي د شپخانو یا د خدماتي چارو لپاره داسې ټاکل سوی دی چې دا به د ګمرکاتو یا د مالیاتو د سکوډا د سیستم سره وصل کیږي او دوی به خپله مالیه به آنلاین ټول خلک به خپله مالیه ورکوي زه فکر کوم که چیرې د مالیه ورکړه د مخه به پاسه یو ډېر ښه ټیک ته اشاره وکړه چې د مالیه دغه رواجول یا هغه عملي کېدل او خلک یې پر ځان فرض وبولي دا ډېره مهمه ده چې باید څنګه موږ وکولای سو چې د مالیه لپاره ځان آماده کړو د مالیه لپاره جناب د حافظي صاحب په پاس کې نظر نو که چې به مالیه نسو کولای چې د وطن جوړ کو او نه کړو چې امنیت ولرو به له مالیه څخه نه کولای سو چې تعلیم او تربیه ولرو به له مالیه څخه نه کولای سو چې زموږ اجتماعي کارونه پر مخ سي او لکه دوی چې ورته د مخې اشاره ورته کړ د افغانستان پوځ د افغانستان پولیس د ټول مصارفات لري یعنی اوس اندازه باندې افغانستان ته کومکونه نه زته است اطمینان در کوم چې مالیه در پخوا کښ ته سوی ده پخوا چې په یو شي کې به یو څوک غلط سو په یو پرمه کې زه په خپله غلط سو یم تقریبا یعنی اولس لکه یا تلس لکه جریمه مش په خپل ور کړی ده ول یو شي چې دی اوس هغه کتمان چې دی ورته ویل پرغه باندې جریمه راته ټوله جریمه خلکو ته معاف سولې د موټرانو تقریبا د 15 کالو د 60 کالو ټوله جریمه معاف سولې او خلکو ته دا وشل چې باید خلک څنګه قانونمن سي او څنګه د دې موټران قانونمن سي د خلکو پر شرکتو باندې په میلیارډ دو افغاني مالیه راوړی دا مالیه ټوله تیر کال د الیقدر مولونی د هدایت په اساس باندې مد مالیه جرایم ټوله معاف سول او د وزارت محترم مالیه په پیشنهاد باندې یعنی اوس کومیټه ست هر هغه څوک چې په مالیه کې مشکل ولري بیا هم زموږ دوستانو ته دا خواستي دی هغه مستند مشکلات ولرشي راسي د افغانستان په ولایتو کې د ولایتو د سوداګرۍ د خونو سره او په کابل کې د کابل د سوداګرۍ خونه لکه جناب حافظي صاحب مبارک شي اشاره ورته کړو د دوی سره در هر ځای پورې ځو او د دې هغه قانوني مشکل چې دی چې د یو چا سره دی په برسې کې کوم مشکل لري په ټول شان کې مشکل دی یعنی تقریبا د څو ورځې در مخه تک په برسې کې خلکو مشکلات تر ورو موږ سره ولاړ او مشکلات حل کیږي یعنی دا څه دی چې پر مستند دلایل ولاړ مشکلات دوغه د پاره د سوداګرۍ خونه او وزارت مالیه زموږ سره همکار ده ولی زه فکر کوم چې د افغانستان په اوسنی شرایط کې د موږ نسو کولای چې امارات مثال ورکو امارات د تیلو عواید لري په بحری او هیواد دی نور هیواد زموږ در دا اوسه پر زموږ معدنیات په صحیح طریقه سره زموږ معدنیات استخراج شوي نه دي زموږ دغه اوس موږ په د قشقري یا د سرپل کې چې زموږ تقریبا تیل شروع دي یا شی شروع دي دا هم د دې افغانستان په اقتصاد کې پوره همکاري او کومک کوي زه ماته په خپله رئیس د ګمرکاتو چې د ګمرکات یې ټولو غوښتي وه مشرتابه دفتر غوښتي وه هلته یې ورته ویلي وه چې تاسې د خلکو سره اساني وکړي او پر خلکو باندې مالیات مه ډېروئ په دې خاطر چې زموږ د افغانستان مظلوم ملت دی او پر دې مویلي زه فکر کوم د فساد مخه نیول سوې ده د فساد مخه نیول سوی ده هر څوک چې په مالیه کې مشکل لري یعنی چې موږ راغلی په مالیه کې موږ ته هیڅ مشکل نه مرتل چې کمیټه جوړه سوی ده د مالیاتو تحقیق کمیټه ده هر څوک کولای شي په دې کمیټه کې مستقبل هغه د دې هغه مشکلات راوړي او هغه حل کړي ولې زه فکر کوم بیا هم افغانستان خپل ملک دی په دې کې باید سرمایه‌ګذاري وکړو د افغانستان څخه هغه ظرفیتونه چې اوس خدای تعالی دی وکړي واپس درلی ما د ډیرو مړه دی لري کډلی او کپ خارج کې په دې ظرفیتو موږ ډیر خپایو چې حل ته دې زه خپل د افغانستان په سکتور دی وګړي په سپات د افغانستان څخه چې لته کاروبار لرم او تجارت مې دی د افغانستان خصوصي سکتور یو غیر انتفاعي ورګان دی او دغه او تاک تر تقریبا چترونی وی کاله حافظي صاحب مو بزرګوارو نور دوه غوز مش پلورونی کودر دغه ځای پر رسول دی کوشش کوم چې سره کم د افغانستان تجارت تک وسی مش په افغانستان کې اوس مش ترانزیت ته ماده سی ویو او په حساب شاید دی حافظي صاحب شاید دی ترانزیت چې برالي په یو ولایت کې به یو چاره وګرځوي په بل ولایت کې به بل چاره وګرځوي اوس تقریبا د افغانستان ترانزیت سره کال دروسه پر چستان سره خبر کوم تقریبا 4000 موټر تر رسیدلې دي یعنی دا هغه ترانزیت چې په افغانستان کې اوس شروع دي ترانزیت تر افغانستان اوس په یو ترانزیتي مرکز قرار قرار بدلی سبا زموږ د ازبکانو سره بشر غوړن دی وادي کې وخت راکې سره سبا زموږ د ګډرو درون دا او پایزت هم سایه د ازبک محترم تجارتان سبا راځي زموږ سره داد و هم نو مجلس چې تقریبا تیر درې میاشتې مخه د ماوین در رئیس جمهور راغلی او دا هغه په باندې د ګډي سرمایه گذاري او زموږ د دې د شورا وابطو په خاطر دی عزیز موږ سره مجلس دی دغه اوس موږ یو ډیر غټه هیات په ترکمنستان کې وجود لري چې حالت تللی
نور د ټولې دنیا سره مناسبات سم دي. ولی زه فکر کوم چې مالیات باید د افغانستان پر اوسنیو شرایطو باندې د افغانستان ټول مالیات IRC افغانستان د دې کابونه دي چې تقریبا چې کافی پیس قانونونه باندې تطبیق سي او د کافی پیس د قانونو له رایه څخه مالیه وخت. جناب حفیظی صاحب دلته ستا پخوا چې موږ چې کشرانو دا مالیه خلکو خپل فرض بلي، یعنی هیڅ چا دا مالیه په خپل مال باندې نه ګډول، د کال پای چې بسو مبصری یو کتاب دا به راواخستی دا به راوختي ټول به ګمر دا چا یو پرس بلی یو چاته ډیر شرم آر کار کې دي چې مالیه ورنکه او په مالیه باندې د خلکو تجارت مال می دي چې پوتک تر تو ته به هغه څوک اتل چې هغه به ډیر مالیه ور کړی و ډیر مالیه به کته ځای جناب اپوزیسي بزرګوار په دې باندې چې د دې دخلي واغ مش په خپل چې دلیل دي چې کشرانو د مبصرینو به موږ زموږ قبلګا صاحب خدای تعالی و بخښي دا مشرانو به ټول د مبصرینو راوسته او دا به مالیات ته
ډیر مننه سلامت اوسئ محمد صاحب کور ودن. ښاغلی وفا، د ډیرې مالیې تاوان څه دی؟ یو خدا دې چې خلکو ته فرضاً فشار په خلکو زیاتیږي، نور څه تاوان لري؟
سروان صاحب، په حقیقت کې ډیره مالیه په افغانستان کې نه اخیستل کیږي. مومن صاحب اشاره ورته وکړله که موږ حتی د ګاونډیو هیوادونو یا د دنیا سره وګورو، شاید ټیټترینه مالیه په افغانستان کې واخیستل سي.
او دا هم باید وفا صاحب په نظر کې ونیسو چې د نورو هیوادونو په پرتله تر ټولو کمترین خدمات هم د افغانستان دولتونه
رازم سروان صاحب دې ټکی ته رازم.
نه سبسیډي لري،
دا وابستگی لري د نظامونو په پایښت پورې، دا وابستگی لري د نظام په تقویې پورې، د قانون په حاکمیت پورې. کله چې موږ یو پایدار نظام ولرو او د قانون تطبیق 100% وسی، نو طبیعي خبره ده چې هلته خلکو ته هغه څه چې په نوره دنیا کې د خدمات لازمي دي، خدمات رسیږي. متاسفانه د هغه شي نه چې د موږ څو هیوادوالو اوس شکایت وکړه او هغه په مستقیمه مالیه کې راځي، کاغد موږ هټیوال دي یا مثلا زموږ شرکتونه دي. زه فقط د مستقیمه مالیه او څو ګټو ته اشاره کوم. مستقیمه مالیه کې خلک د خاریتوب جذبه پیدا کوي، خلک په حکومت کې ځان سهیم بولي. مستقیمه مالیات په نتیجه کې په ټولنه کې مساوات یا برابري رامنځته کیږي.
په دې برخه کې تاسو نظر مخکیم څرګند کو، تاسو مخکې هم وویل چې د مالیه دی ورکولو ګټې څه دي. زما سوال دا و، د ډېرې مالیه تاوان څه دی؟ تاوان هم لري که نه؟ فکر کوي چې هر څومره مالیه که ډېره شي او هغومره ښه ده، دولت په پښو درېږي، کار ډېر کولی شي.
سروان صاحب، مالیه د یو قانون په اساس باندې اخیستل کیږي. ما مخکې یادوري وکړه، مالیه د شخصي علایقو په اساس باندې نه اخیستل کیږي. هغه څه چې اوس په افغانستان کې د مالیې په نوم باندې راټولیږي، هغه د افغانستان شرایطو او حالاتو ته په کتو یو مناسبه مالیه ده. سره له دې چې نیوکه دا ده چې موږ هغه څه خدمات نه ترلاسه کوو، د هغې دلایل ما وړاندې کړل چې هغه د نظام په بقا پورې، د نظام په پایښت پورې اړه لري. مالیه متاسفانه د خلکو ذهنیت داسې ده چې دا د موږ د تباهۍ سبب ګرځي. که لږ مالیه اخیستل کیږي، که ډیره مالیه اخیستل کیږي، د هغې وجوهات معلوم دي. او زه تاسو ته په ټوله کې ویلی سم، مخکې مې یادوري وکړه چې مالیه د دولت مالی اساس تشکیلوي او دولت د خلکو څخه مالیه راټولوي، نو دغه مالیه د خلکو د تباهۍ سبب نه ګرځي. متاسفانه دغه ذهنیت په افغانستان کې حاکم دی چې کوم زه ډیره مالیه ورکوم که لږ مالیه ورکوم، دا په ما باندې ظلم ده. په حقیقت کې مالیه مسؤلیت ده، مالیه مکلفیت ده. هغه څه چې پخوا هم د موږ د سرمایدار دپاره، د موږ د متشبث دپاره په سهولتونو کې راتلل، چې خوشبختانه مومن صاحب بزما غږوري، حافظي صاحب دلته شتون لري، د جلالت ما برئیس صاحب جمهور په مشري باندې اقتصادي عالي شورا جوړه شوې وه، تر څو د موږ تجار په مستقیم ډول باندې حتی جلالت ما برئیس صاحب جمهور ته لاسرسی ولري. د مالی په وزارت کې موږ په منظم ډول باندې هر هفته د خلکو د پاره دروازې خپل خلاصې کړې وي، راتلل د وزیر صاحب، معین صاحب، رئیس صاحبانو په شمول به ټول کېناستل، د دوی شکایتونه اخیستل. یعنی په دې معنی باندې چې حکومت ځان مکلف ګڼه، سره له دې چې ستونزې وي په مامور کې به مشکل و، اما زه د فساد نشتون نن هم نه ردوم، پرون هم نه ردوم. ولی د فساد یو اړخ خپل زموږ تجار دی، متاسفانه خپل د موږ مستهلک یا مثلا معادی و چې دوی به خپل زمينه دي چې تماسایره ولا. په داسې حال کې چې موږ چیرته په مالیه باندې اعتراض ولرو، د مالی د شکایتو ریاست موجود و که د شکایتو په فیصله باندې هم چا رضایت نه درلوده، هغوی دپاره بورډ حالی منازعات مالیاتی و که بورډ حالی منازعات مالیاتی باندې چا قناعت نه درلوده نو بیا دا مالیاتي محکمې ته تله. یعنی په ټوله کې مادي ته مطلق صلاحیت ورکړل سوی و. دا چې دوی د قانون نه خبره دي، دا چې په سمه توګه باندې قانون دوی ته نه دی ابلاغ سوی، یا د دوی حقوق او مکلفیتونه دوی ته په صحیح ډول باندې نه دی ویلل سوی، نو متاسفانه دغه شکایتونه نن په همغه اساس باندې دي.
ډېره زیاته مننه د مالیه وزارت د شکایتونو د ریاست پخوانی رئیس نصرت الله وفا، د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند، د اقتصادي چارو متخصص آذر اخشافیزی چې په دې خبرونه کې مو ګډون